سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته راغلست. ازادۍ راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15 مترو لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی په مکړی خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي چې اروپایي ټولنه د ټولو افغانانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د کار او تعلیم په برخو کې د ښځو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پر ژمنه بیا ټینګار کوي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون ډیرو نورو اړخونو هم په افغانستان کې له بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې په کلکه وغندلې. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرندکر پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې پوښتنه کړې چې ولې طالبان د افغانانو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنو ته غوږ نه نیسي. پرون د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ وه چې سکالې شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکي همدا اوس و. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون د موسیقي او فرهنګ په ګډون د افغانانو د بشري حقونو تر پښو لاندې کول په کلکه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د انسټیټیوټ چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو نه یوازې د موسیقي او د افغانستان د بډای فرهنګ په ځپلو سره بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې په ډله ییزه توګه د یو هیواد روح او هویت په نښه کړی دی. طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې د موسیقي پر خاګولو بندیز لګولی او د هنرمندانو د موسیقي ګڼې الې هم ماتې کړي دي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له مدافع ډلو او بنسټونو غوښتي دي چې د طالبانو دا چلند په کلکه وغندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې ګډون کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پالمشر مایکل مکال دوه اونۍ مخکې اعلان کړی و چې ښاغلی بلینکن به د دسمبر په 11 د دې کمیټې په غونډه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. ښاغلی بلینکن چې مخکې هم څو ځلې د استازو جرګې استماعي غونډو ته نه و حاضر شوی، د دې کمیټې د مشر لخوا جرګې ته په سپکاوي تورن شو او یو ځلې د استیزا هڅه هم وشوه. خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې بلینکن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه د کانګرس په 14 غونډو کې ګډون کړی او د وزارت زرګونه اسناد او ثبتي مکالمې د کمیټې ته سپارلې دي. یو شمېر جمهوری پال استازی د ولسمشر جو بایدن پر اداري انتقاد کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر سم نه دی مدیریت کړی. واشنگتن پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته 40 میلیارد ډالر پور ورکوي او دا د روسیې د هغو شتمنیو د ګټې پیسې دي چې په متحدو ایالتونو کې کنګل شوي دي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې دا راپور به د سږني کال د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې دا پور به د سږني کال له پای ته رسېدو مخکې کیف ته وسپاري. داسې اندېښنې شته چې ښایي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د راتلونکي کال د جنوري 15 د چارو واګې ترلاسه کوي ښایي د اوکراین له ملاتړ څخه لاس واخلي. له کیف سره د واشنگټن دا نوې مرسته د هغو 50 میلیارد ډالر مرستې یوه برخه ده چې د روان کال په دوبي کې د اوو پرمختللو هیوادونو ډلې یا G7 له اوکراین سره ژمنه کړې وه. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د 43 اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي کوي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د کابل د مازدیګر په 16 بجو د دې هیواد په پلازمینه هرارې کې ترسره کیږي. افغانستان او زیمبابوې په دې لوب لړۍ کې 43 اووریزې، 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبې په پام کې لري. د دوی دوهمه شل اووریزو لوبه را روانه جمعه د دسمبر په 14 او دریمه یې د دسمبر په 14 ترسره کیږي. د شل اووریزو لوبو لوبډلمشر به راشد خان او د ورځنیو لوبو لوبډلمشر به حشمت الله شهیدی وي. خبرونه مولا ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و وابوري چې د روسیې ولسی جرګې د تروریستي ډلو له لس څخه د طالبانو د استلو طرحې ته رای ورکړي. آیا دا به د کابل رسمیت پیژندنې ته لاره هواره کړي؟
دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې لخوا. د رسمیت پیژندنې خبره لا ډېره لرې ده. زه فکر نه کوم چې روسیه به په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو له هغو کسانو سره د هغو د ستونزو په اړه خبرې کړې چې کورونه یې په غرونو کې دي.
د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېږم. ډېرې ستونزې لرو. په ژمي کې چې کله واورې ووریږي د تګ راتګ لارې بندې شي.
په یو بل راپور کې مو د کندهار د سرپوښ بازار لیدو ته بیایو.
دلته د ټول افغانستان خلک راځي. څلور دېرش ولایت دي. در ولایت خلک یو غړی په ښه خریداري کې سوداوي خارجان راځي. د سیل په مثال
د سوریه وروسته یو تحولاتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د روسیې د پارلمان یا دوما د استازو جرګې پرون هغې لایحې ته رای ورکړې چې د تروریستي ډلو له فهرست څخه د طالبانو وتلو ته لاره پرانیزي. روسیې د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې، خو تر اوسه یې په رسمي توګه له تور لست څخه د هغو د لرې کولو لپاره له خبرو پرته کوم عملي اقدام نه وکړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د روسیې د پارلمان یا دوما استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته لاره هواروي چې د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له لست څخه وباسي. د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د تصویب شوې لایحې له مخې یوه ډله چې په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ډله نومول شوې وي، یوه محکمه کولی شي هغه په لنډمهاله توګه له دغه لست څخه وباسي. د دې لپاره چې د دوما د استازو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. روسیه په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل چې د دې هیواد قانون له مخې له ډېر ډلې سره د هر ډول اړیکو ټینګول د سزا وړ جرم ګڼل کېږي. خو له دې سره سره موسکو مخکې تر دې چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمنان شي، څو ځلې د طالبانو د پلاوو کوربتوب کړی و. روسیه پر دې سربیره په تیرو څه کم درې نیمو کلونو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې او خپل سفارت هم په کابل کې پرانیستی پریښی دی. خو پښتنه دا ده چې د روسي جګپوړو چارواکو هغو څرګندونو ته په پام چې له یوې اوږدې مودې راهیسې له تور لسخ د طالبانو د نوم د لرې کولو په اړه کړي، ولې موسکو اوس په دومره ځنډ په دې برخه کې عملي انګام پورته کړ؟ په دې اړه مو د سیمه ییزو او نړیوالو چارو د کارپو غوث جان باس چې د حقوقو په برخه کې په روسیه کې دکترا اخیستې نظر وپوښت او له هغه مو وپوښتل چې د روسیې د دوما دغه اقدام به آیا روسیه دې ته ورنږدې کړي چې د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په رسمیت وپیژني؟
روسیه غواړي چې د طالبانو اړوند داسې محتاطانه ګامونه اوچت کړي، لوی مسیر غواړي تی کړي او غواړي چې د نوي قوانینو په چوکاټ کې طالبان داسې یو حالت یا موقف ته ویسي چې دوی د مدیریت څخه ونه وځي او په ځان داسې ډاډه نه شي چې ګواکې دوی تور لیست څخه ووتل نو بیا هر کار کولی شي. نو په دې ترتیب دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې لخوا. د رسمیت پیژندنې خبره لا ډېره لرې ده. زه فکر نه کوم چې روسیه به داسې جرات وکړي چې په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
د طالبانو سرپرست حکومت دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د روسیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې جګپوړو چارواکو څه باندې دوه اونۍ مخکې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي سرګی شویګو د سفر په مهال له موسکو څخه غوښتي وو چې حکومت یې غواړي افغانستان په ټولو سیمه ییزو فارماتونو او غونډو کې معنا لرونکی حضور ولري. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې روسیې چې له طالبانو سره په تدریجي ډول اړیکو ته پراختیا ورکړي، د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 جولای میاشت کې ویلي وو چې طالبان اوس د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دوی متحدین دي. پوتین دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې په مارچ میاشت کې د موسکو په یوه څنډه کې د کنسرټونو پر یوه تالار په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و 144 کسان ووژل شول. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې په افغانستان کې هم د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی او طالبانو په وړاندې مبارزه کوي. تر دې مخکې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان روان میلادي کال د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلی و. خو آیا دغه اقدامات به له دې سره مرسته وکړي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو جنجالي موضوع هواره شي؟ د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو په باور تر هغو پورې چې طالبانو د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې له سختو چلندونو لاس نه وي اخیستی، د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل به له خنډ سره مخامخ وي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د نجونو او ښځو پر مخ د منځنیو او ثانوي زده کړو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي او پر ښځو یې نور سخت بندیزونه هم لګولي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
نن د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. د هیواد د غرنیو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په غرونو کې ژوند له ستونزو سره مل دی. د چاپیریال ساتنې د یو شمیر کارپوهانو په باور په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو او ناامنیو په ترڅ کې د هیواد د غرونو ساتنې ته لږه پاملرنه شوې ده. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
د افغانستان غرنۍ سیمې چې د دې هیواد د جغرافي لوی برخه تشکیلوي ګڼ شمیر افغانان پکې اوسېږي، خو وایي ژوند یې له ننګونو سره مخ دی. د غرنۍ سیمې یو شمیر اوسېدونکي وایي د سړکونو، برېښنا او روغتیایي مرکزونو په ګډون د دوی په سیمو کې بنسټیزې پروژې نه دي عملي شوي چې له امله یې له لومړنیو خدماتو ته د نه لاسرسي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بدخشان د واخان ولسوالۍ د غازیده سیمې یو اوسیدونکو افت خان د هندوکش په غرونو کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات زیات دي.
د هندوکش غره په سلسلو کې موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. کله یوې خوا د دغه غرونو له طبیعي یخچالونو ګټه اخلو، خو ورسره له کبلې له یو شمېر زیانونو سره هم مخ یو. چې سیلابونه راشي، روغتیایي مرکزونه بند شي، انټرنیټ نه لرو. د بدخشان په واخان کې د هندوکش په غرونو کې هیڅ هم نه پیدا کیږي.
د بلخ د البرز غرونو یو اوسیدونکي عمر هم له ورته ستونزو شکایت لري.
باشنده ولایت بلخ کوی
الب د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېږم. ډېرې ستونزې لرو. په ژمي کې چې کله واوري ووري کې د موټرو پر وړاندې د تګ را تګ لارې بند شي، چې له کبله په ډېرو ستونزو ناروغان مزار شریف ته لیږو.
مزار شریف انتقال میتیم.
خدای وازی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې غرمیشت خلک له ستونزو نه کړیږي، بلکې د پلازمینې په ځینو برخو کې هم هغوی چې په غرونو کې ژوند کوي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د فاضله موادو د منظم سیستم د نه لرلو او سختو لارو د تګ راتګ له ستونزو سره مخ دي. د کابل د سیلو په سیمه کې د افشار غره یوې اوسیدونکي انیسی ازادي راډیو ته وویل:
ویلان که ما خودم ادب
زه د افشارو سیلو په غره کې اوسېږم. اوبه نسته. له جمعه څخه د اوبو یو نل راغلی، خو د هغې اوبه هم تروې دي. بوشکه یې په 15 افغانۍ پلوري. سړک او لار نسته او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
د سختي مردم زندگی میکنه.
د چاپیریال ساتنې افغان پوهان په دې باور دي چې دغه هیواد غرونه د اوبو د اصلي سرچینو او چاپیریالي توپیرونو په توګه جدي پاملرنې ته اړتیا لري. دوی وایي د اقلیم بدلون، د ځنګلونو پرې کول او د غرنیو سرچینو غیر مسؤلانه استخراج دغه سیمې له ګواښ سره مخ کړي او د ډیرو افغانانو پر ژوندې منفي اغېز کړي. په تیر جمهوری نظام کې د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر او د کابل پوهنتون استاد نجیب آقا فهیم د غرونو د تاریخي، ټولنیز او فرهنګي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوه ها در افغانستان اهمیت اقتصادي،
غرونو په افغانستان کې اقتصادي، ټولنیز او تاریخي ارزښت لري. غرونه زموږ د سیمې طبیعت او جغرافي ښکلا ساتي او جوړوي. له اقتصادي پلوه غرونه قیمتي ذخیره دي. غرونه د رودخانو پیلامه بلل کیږي. که افغانستان غرونه ونه لري، نو په یوه وچه سیمه به بدل شي.
خوش که از لحاظ اقلیمی
د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر نور پوهان وایي د افغانستان غرونه د کانونو سربیره له ځنګلونو او طبیعي بوټو ډک دي چې د ځایي خلکو په ژوند کې مهم رول لوبوي. خو د دوی په وینا د څلورو لسیزو جګړو او د ځنګلونو بېدرېغه پرې کولو د دې هېواد غرونه زیانمن کړي. له ډلې اقبال همدرد وویل
په تیرو څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ له کبله حکومتونو د غرونو او طبیعي سرچینو چې په غرونو کې موجودې دي ځانګړې پاملرنه نه ده کړې. په دې برخه کې له حکومتونو سربیره د سیمې خلکو د یادو طبیعي سرچینو په ساتنه کې مهم رول لري. خلکو ته هم باید عامه پوهاوی وشي څو په پوره پام له غرونو ګټه پورته کړي. که موږ د شته طبیعي منابع څخه ګټه وانخلو نو پاتې ځنګلونه او طبیعي ښکلا به له منځه ولاړه شي او په راتلونکي کې به موږ د غرونو د ښکلاو او زیرمو څخه بې برخې شو.
ومو غوښتل چې د غرونو د ساتنې په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت نظر هم واخلو خو د دې وزارت ویان مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دې وزارت پر ویبپاڼه په خپرو کړو معلوماتو کې راغلي چې د افغانستان د طبیعي زیرمو او ځنګلونو ساتنه د دوی لومړیتوب دی. د طالبانو د حکومت د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د افغانستان د طبیعي زیرمو او ځنګلونو د ساتنې لپاره د پروګرامونو پیلول د دغه وزارت له اساسي او روانو پروګرامونو څخه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپله ویبپاڼه په خپرو کړو معلوماتو کې ویلي چې د دې ادارې د طبیعي مراسمو د ساتنې ریاست د هیواد په کچه د تنوع د ملي پلان له مخې د چاپیریالي سیمو ساتنه کوي. یادونه ده چې د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په دې خاطر د غرونو په نوم نومولي چې د خلکو پام د چاپیریال او غرونو ساتنې ته واړوي. ملګری ملتونه وایي غرونه په نړۍ کې د 15 میلیونه انسانانو د استوګنې ځایونه دي، خو د اقلیم بدلون، زیات استخراج او د هوا ککړتیا غرونه له ګواښ سره مخ کړي. د دې سازمان په خبره د نړیوال اقلیم د تودوخې دوام چې له امله د غرونو یخچالونه له منځه ځي دا د هغو خوږو اوبو په ذخیرو اغیز لري چې له امله د غرونو میش خلک چې د نړۍ تر ټولو بېوصله خلک دي د ژوندي پاتې کېدو لپاره له ستونزو سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د روان میلادي کال په لومړیو کې اعلان وکړ چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 34% ځنګلونه وهل شوي او له منځه تللي او د طالبانو حکومت په ساتنه او د پرې کولو په مخنیوي کې پاتې راغلی. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې غرونه یې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو، خوږو اوبو، بډایه سرچینې او بیلابیل ډوله وحشي ژوي او مرغان هم لري. د افغانستان د غرونو لوړه څوکه د نوشاخ په نوم یادیږي چې د هندوکش د غرونو په لړ کې موقعیت لري او لوړوالی 2092 متره ته رسیږي. په افغانستان کې د غرونو مهمه سلسله د بابا غر ده. لوړه څوکه یې د شافولاد غر دی چې 15,100 متره لوړوالی لري. د پامیر غر، د سلیمان غر، فیروسکو او تور غر د افغانستان له مهمو غرونو بلل کیږي. غرونه له دې اړخه هم مهم بلل کیږي چې میلیونونه انسانان پکې اوسیږي او د خوږو اوبو د غني سرچینو په ګډون د نړۍ 25% حیواناتو ته واښه برابروي او د نړۍ د ځنګلونو یو په دریمه برخه ځنګلونه جوړوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروي ساعت
اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته. په سوریا کې هغو وسلوالو ډلو چې د بشر اسد رژیم یې وپرځاو پرون د موقتی ادارې لپاره یو مشر وټاکه. دا موقتی اداره به د فبروري میاشتې تر پایه د هیواد چارې سنبالوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سوریا کې د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې څخه د امریکا ملاتړ اعلان کړی او ویلي دی چې متحد ایالات به د دې هیواد حکومت که په معیارونو پوره وي په رسمیت وپیژني.
د سوریې د دولتي ټلویزیون پر تلګرام پاڼه محمد البشیر ته منسوب په یوه خبره شوې اعلامیه کې چې نوموړی ځان د سوریې نوی صدر اعظم بولي ویل شوی چې عمومي قمندانه یې دوی ته دنده سپارلې چې د مارچ میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د انتقالي حکومت چارې سنبالې کړي. د تېرې یکشنبې په ورځ دمشق ته د اسلام پالو یاغي ډلو په ننوتو سره د بشار الاسد رژیم ړنګ شو او د اسد د کورنۍ د 15 لسیزو مستبدې واکمنۍ ته د پایټکه کېښودل شو. د ابو محمد الجولانی په مشرۍ د هیئت تحریر شام ډلې چې د اسد رژیم د نسکورولو لپاره په دې وروستیو کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی و. د مشق ته له ننوتو سره سم اعلان کړی و چې د قدرت د انتقال لپاره خبرې پیل شوي او ژمنه یې کړې چې هغه پخواني جګپوړي چارواکي به چې د خلکو د شکنجې مسؤول دی او جنګي جرمونه یې ترسره کړي تعقیب کړي. حیات تحریر شام ډله چې په سوریه کې د القاعده څانګې سره تړاو درلود، د امریکا په ګډون د ډیرو لویدیځو هیوادونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوي، خو دې ډلې په دې وروستیو کې هڅه کړې چې له ځانه د یوې منځلارې ډلې تصویر ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ټولو هیوادونو غوښتل چې په سوریه کې د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړي او زیاته کړه چې که راتلونکی حکومت دغه معیارونه پوره کړي نو احتمال شته چې متحده ایالات په رسمیت وپیژني. بلینکن ټینګار وکړ چې د سوریې راتلونکي حکومت باید د اعتبار وړ ټولګډونه او غیر فرقوي وي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د لږکۍ شیعه مذهبه علوي فرقې غړي بشر الله اسد چې د ایران له کلک ملاتړه برخمن و خپل رژیم په یوه سیکولر دیکتاتورۍ سره رهبري کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د متحدو ایالاتونو لومړیتوبونو ته په اشارې سره وویل چې نوی حکومت باید د اقلیتونو حقونو ته د بشپړ درناوي لپاره څرګندې ژمنې عملي کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد ته د بشري مرستو بهیر پیل شي. ښاغلي بلینکن زیاته کړه چې متحده ایالات له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې له سوریې څخه د تروریزم د اډې په توګه کار وانخیستل شي. که څه هم د اسلامي دولت ډله د سوریې د خاورې پر کومې برخې کنټرول نه لري، خو دا ډله بیا هم په دې هیواد کې فعاله ده. په داسې حال کې چې سوریایان له قدرت څخه د بشر الله اسد لرې کیدل په خوشحالیو او جشنونو سره لمانځي، خو د دې هیواد راتلونکي اوس له خورا ناڅرګند حالت سره مخامخ ده او دا هم نه ده څرګنده چې آیا په دې هیواد کې به د ډیموکراسۍ هغه هیلې پوره شي چې ډیرو وګړو یې قرباني ورکړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو خبرونې په 1921 او 1925 متره لاندو چپو اوري. په دې چپو د ازادي راډیو خبرونې د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادي راډیو خبرونې په 1296 متره منځنیو چپو اوریدلی شي. ور یو ځل بیا ورزو د افغانستان اړوندو مطالبو ته. البته په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کندهار سرپوخ بازار چې د افغانستان د تاریخي بازارونو په لړ کې ځانګړی ځای لري، د دې ولایت د لاسي صنعت په ځانګړي ډول د کندهاري کلتور د لباس او نورو توکو د پلور یو مهم مرکز دی. دا بازار څه باندې 2.5 پیړۍ مخکې د سردار کندل خان په امر جوړ شوی، خو اوس یې ځینې برخې تخریب شوي او بیا رغونې ته اړتیا لري.
سرپوش بازار د خپلې تاریخي ودانۍ او جوړښت له مخې یو ځانګړی ځای لري. د کندهار ښار په منځ کې د دې بازار ودانۍ د کندهاري پخوانی دودیز معماری ښکارندوی کوي چې په خښتو، ګچو او لرګیو جوړ شوي دوکانونه د وخت د ښکلا او هنري مهارت نښه ده. د بازار نوم هم د هغه له ځانګړي ډوله سرپوش څخه اخیستل شوی چې د دوکانونو پر سر خاورین او لرګي پوښونه لري او د ننوتلو څلور دروازې لري. سرپوش بازار نه یوازې د کلتوري او تاریخي ارزښت لمخې مهم دی، بلکې اقتصادي اهمیت هم لري. دلته د لاسي صنعت تولیدات د بازار د ډیری دکاندارانو د کاروبار او ژوند یو مهمه برخه جوړوي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې د صدرو ګنډلو، خامکی غاړو جوړولو او پټوانو وبدلو په برخه کې مهارت لري خپل محصولات په دې بازار کې خرڅوي. حاجی فضل محمد چې د تیرو 55 کلونو راهیسې په یاد بازار کې خولي او لونګي پلوري وای،
سرپوش بازار تقریبا د کندهار خان په وخت جوړ شوی دی. دغه جامه چې جوړول شاید د پخ وخت جوړ شوی دی، ول زغه دې خو د قانون چې دې تاسو مرلس نه اغلاس درو غور راځي دی او جری دی هغه جری او جامه ته وقف شوی دی او زموږ خو چې خاني لري هغه قانون په لاس په خواني خلق نو ډیر پکې کې اوس کم دی چې د نیمړي دی د نیمه شوی دی او محدود پاتې دی څه او بازار
سره لدی چې د ځینو پخوانیو دوکانونو او توکو بازار کمزوري سوی، خو سرپوش بازار خپل ځانګړی ځای ساتلی. د دې بازار څخه نه یوازې د کندهار او شاوخوا ولایتونو خلک ګټه اخلي، بلکې هغه سیلانیان چې د کندهار تاریخي او کلتوري سیمو لیدلو ته لیوالتیا لري هم دې ځای ته ورځي او د اړتیا وړ توکي اخلي. سید نبی او خان د بازار دوه پلورونکي وایي
دلته رخچینه و لونګۍ و صدری و بوټ فرانسوي بوټونه دا شان خرڅېږي. مخکې د کندهار چې جوړېدلې هغه رخچینې وې پاکستاني نه وې، یوه دانه په ټول سرپوشه کې نه و. دلته د ټول افغانستان خلک راځي، څلور دېرش ولایت دي، هر ولایت خلک یو غړی په دلې ستا خریداري کې سوداوي خارجان راځي د سیل د حساب
د افغانستان ټول ولایتونو خیر ته راځي. خدا کې په زمن سره چې دا خلک راشي دغه سیلانیان راشي دغه خارجي ملکات سره اول دوار سفر بازار دې نه کوي. خامخا جی بازار راځي سره د تاریخي بازار دی، نو ډېر منوال لري زموږ کاروبار ورزمه شان چې
په دې ورستوي کلونه کې د سرپوشه بازار د جنوبر خو وداني زړې سیوی دي او د بازار د ساتنې لپاره کافي هڅې نه دي سیوی. لیکوال او تاریخ پو استاد حیات الله رفیقی وایي که د دې بازار تخریب سیوی ځایونه بیرته ورغول سي او د پات ودانیو ساتنه وسي او هم د لاسي صنعتونو پراختیا ته زمینه برابره سي، نو سرپوشه بازار به د کندهار د کلتوري او اقتصادي ودې لپاره لا زیات رول ولوبوي.
تاریخي بازار دی دا باید تخریب نشي، او ځینې ځایونه چې موږ اوس ورته ګورم هغه لوړې ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت د شوالي باید توجه وشي دغه شیانو باندې ډېر ټینګار وکړي، ترمیم شي د خلکو د خوا څخه د حکومت د خوا څخه. دا زموږ تاریخي ځایونه دي، باید مابنځ ولاړ نشي.
د سرپوشه بازار په یو خوا کې د مئی مبارک جامع موقعیت لري. د تاریخي روایتونو له مخې احمد شاه بابا له بخارا څخه د خرقې شریفې راوړلو وروسته له هندوستان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژیرې مبارکې ویښته هم راوړ. دغه ویښته د کندهار په زړه جامع کې په درنښت کښېښودل سو. وروسته سردار کندل خان دغه ویښته هغې جامع ته انتقال کړ چې په خپله نیم جریب شخصي ځمکه کې یې جوړه کړې وه. د دې جامع د تدریس او امامت د چارو د شتر سره کولو لپاره سردار کندل خان د جامع شاوخوا 200 دوکانونه یا سرپوشه بازار وقف کړ. څو د عایداتو له لارې د جامع اړوند چارو ملاتړ چمتو سي. وروسته دغه جامع د مئی مبارک جامع په نوم مشهوره سوه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي راډیو اوري چې وو ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خبرونه کوي. ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د ځناور د علاقې څخه خبر کوم. ورور زموږ دا ګندګن امریز ګنج د غاړولې د تنګې ته اوس په ګنمریز کې پاوته کې یو ګنج دی دادا. یو ګنج یې داسې رش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کېږي، واران ټکرونه همګای وخت کېږي، نو دا ګرد خلک بره دا یو ګنج ته راځي. هغه تنګې ته چې اړولی دی هغه وروره یو ګنج په تنګې کې دی، چندان هیڅوک لانه وړي تنګې ته. هغه د وطنه ډېر لیر دی. موږ د اسلامي امارت څخه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بیرته دا ډې ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشران پرې ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. زه د افغانستان د اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی د خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنځشنبه شي موټر تک تنه را خوشی کړوي. دوی د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه دا غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها هم متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې لحاظ کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړی دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. په څو شېبو کې د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي چې اروپایي ټولنه د ټولو افغانانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د کار او تعلیم په برخو کې د ښځو له حقونو د ملاتړ په برخه کې پر خپله ژمنه ټینګار کوي. په دې مناسبت پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن دکر هم پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې پوښتنه کړې چې ولې طالبان د افغانانو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنو ته غوږ نه نیسي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پروند د موسیقي او فرهنګ په ګډون د افغانانو د بشري حقوقو تر پخو لاندې کېدل په کلکه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د انسټیټیوټ چې په بهر کې فعالیت کوي د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو نه یوازې د موسیقي او د افغانستان د بډای فرهنګ په ځپلو سره بشري حقوقو تر پخو لاندې کړي، بلکې په ډلې زتوګې د هیواد روح او هویت پنهه کړای دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن نن د امریکا د کانګرس په استمایا غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی بلنکن چې مخکې څو ځلې د استازو جرګې استمایا غونډو ته نه و حاضر شوی، د دې کمیټې د مشر لخوا جرګې ته په سپکاوی تورن شوی او یو ځلې د استیزا غوښتنه هم شوې وه. خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې بلنکن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه د کانګرس په 14 غونډو کې ګډون کړی او د وزارت زرګونه اسناد او ثبتي مکالمې د کمیټې ته سپارلې دي. واشنگتن اعلان کړی چې اوکراین ته 40 میلیارد ډالر پور ورکوي او دا د روسیې د هغې شتمنۍ د ګټې پیسې دي چې په متحدو ایالاتونو کې کنګل شوي دي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې دا پور به د سږني کال له پای ته رسېدو مخکې کیفته ورکړي. او د افغانستان او زمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د 40 اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي کوي. د زمبابوې په کوربتوب دا لوبه د کابل د مازیګر په 16 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراری کې پیلېږي.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې د ویر ټغر
کورنیو ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي او دا ډیره سخت ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته. رئیس نشرو تر اخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل او انجنو کې خو چې زړل زوف هم وکوه وغورځېدل. چندین انجنو کې زوف وکوه او هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو 2 کلن سی مرکز استاده زرغونه و چې د انجنو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلی وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پوهنتون پیس ودرېده. هغه وخت چې طالبانو سر کې چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بستاسو نه راتوي ویلې وای دا مې دویم سمستر کې باندې شو. هغه مې دویم سمستر کې اندغه هغه لحظه به د ما هېرې نشي چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي او بل لار ځان ته پیدا کړي هغه لار ته واخیستل شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی قدر من اوتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستې چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر خځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوې دي. په پایل کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګاوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړي. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړي د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاورقم به خپل مصرف کوو. په ډېر شوق او په ډېر تپ تلاش سره به راغلل. په دغه ورځ چې دوی راغلل او په دې پوه شو چې آخري ورځ یې د هر چا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې دما په زړه کې وه، د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه. هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلورو کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیت له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر ژر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندې په ګور منډل کېدلې. موږ به هم ډېر ژر هغه دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دننه افغانستان کې په هیڅ تاثیر ګذاره نه ده. د دوی زور په چیش کې د ټوپک کې څوک ته غږ جوکي هغوی ته ټوپک وراړی، خلاص مغزې ورباد باد کوي. د اوس هر چا غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړي دي. د دل پرڅه دوی زور څه شه ده؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، دما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده، ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبار لري، هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور، قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دې ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادان راتللې؟ کله چې مکتب، پانتون د شین بند سول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي شورا سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه، نارینه خو لا پریږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر نجونو کې دي د درس لپاره راتلل، له بغلان، له بورکینا، له دانینا، له نارینا، چې له هر جنې زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنې به راتلل. ولو چې پلار کوم چې هم وایي دوی راتلل درس ویلې، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتلل، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتلل. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس وو، هغه راغلی وو، فکر کړی وو چې موږ د فیس لپاره دوی منې کړی دي. کله چې راغی موږ ورته چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت د طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته ووایم، اکثر نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې که قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتیاي برخه ولولي، نو دوی په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفاخانه کې وظیفه واخلي. دوی به بیرته د خپل کورنۍ اوګه وګرځي، د هغوی لاسنیوای به وکړي، د مور د پلار د ورور د بل خور د وړې د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق توګه، نو تاسو فکر کوئ کله چې اووه سوه نفر نجونو کې دلته موږ محصلې ولرو، اووه سوه کورنۍ ورسره په خفګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعه ته.
اول ځل لپاره تاسو د غږ واورېد، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه سات ساعتونه چې تېر شو داسې سخت سات ویلې زرغونې انسټیټیوتونه بند شول، داسې مې وروکتلې، نور نو ما به څه ویلې. دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه چې او دا خبر رښتیا ده. چا نه منله راسره، د رئیس صاحب مېرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل. دوی را باندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انسټیټیوټ ته او دا خبر رسمي شوله، نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټول زړل، او نجونو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندین نجونو کې زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
رواني اړخ نه داسې وضعیت یو څه ګوري، دا بیرته ترمیمېدلی سي؟
زه په رواني برخه کې استاد یم، رواني روغتیایي مضامین تدریس کوم. چې څه ما تجربه کړل او چې څه ما ولیدل، چې مې څه واورېدل، نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ سي. په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول، د ټولو سترګې انسټیټیوټو ته پاتې وې چې همدا به وي. نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چیرته ورسېږي. نو اوس فعلا هغه روحیه، مورال، انګیزه، دا هر څه له منځه تللي دي. سره له دې چې زه د هغوی استاد ومه، مګر ماته هم سخته ده.
بالکل، له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي، د ژوند په نورو چارو به څومره اثر کوي؟ مثلا په کور کې چار چلند سره، یوې ښځې په خوب باندې، د یوې ښځې په خوراک باندې، دا څومره اثر لري؟
د داسې حالاتو تاثیرات، اثرونه ډېر لوړ دي. دا حالتونه چې راځي، دا ټول د همدغه څه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي. او روحي رواني حالاتو بدمرغي پس دی په افغانستان کې به ډېره لوړه لاړه سي، په ډېره لوړه کچه به موږ شاهدان اوسو.
بله، ډاکټر صاحب دا مرات وایي چې د استادانو او د نجونو په زړونو، په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره؟ ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، بیا هم درس ورکوو، ډاکټر یاستئ، تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې ته سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړي؟
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه دروښیم. پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره، یا مالی مدیر سره را روانه وم، مخ مې ورواړه، ورته مې له مدیر صاحب ویل، بلې، ما ورته ویلې دغه برقي اړتې دي د لرګیو د قطع کولو لپاره، نو دغه اړتې هر چا سره وای، او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای، نو تاسو دا څومره ارزوئ؟
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي، د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولې ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي؟
بله، نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې سفر کېږي، نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي. نن په اداره کې ستا ناستو، ټولو خندل، ختل، یو ځلې مې څه ور وکتلې، امیل د ټولو زړل. ما ورته ویل د درد اوج، د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځانو خندئ.
بالکل، تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ؟
څومره چې د پانتنو امرسانې لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو،
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ؟
بله، هیڅ شک پکې نه لرم، هیڅ نوه پکې خوالی به رانسي. نن استادانو یا همکارانو غوښتل سنجونوکۍ ته روحیه ورکړي، مورال ورکړي. کله سنجونوکۍ لاړلې، ما ورته ویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ، زه هم پوهیږم څه غواړئ روحیه ورکئ، مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ، په دې چې نور هیڅ نوه روحیه هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې.
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولي، دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ، د یوې ډاکټرې په صفت، د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کوه.
دردونکې ده، همداسې همت لاسه ورنکي، یو ورځ به حتما دا ډله، دا خلک، دا جاهلین، دا ځناور به مات کړو، یو ورځ به مات کړو، ډېر زر نه مګر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنګیار چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعال ده، وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې، نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوای، خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است، در قرا قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده، اوس چې موږ ترې وهه ده سي ښځینه کارکوونکې درلودلې هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سي مرکز ته لاسرسی نه و. دغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلي. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي، ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسې روزلې هم بندې کړې. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولی دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود ده، بیا به دا ویل چې نه هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بس شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردان ځان ته پیدا کړي وه چې د دې حداقل وکوی شي د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي، لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویم لارم شاګردان وتړل شو، نو دا خو بالکل ناهیل کوونکی ده، مکمل ناهیل کوونکی ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپل ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګوره، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه هر شی تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضو نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې د زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال او اخر کال یو هغه نرسنګ شروع کړي، یو ډیپلوم ورسره واوسي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پوهنځي د محصلې په صفت دا راته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د غلې ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نول سوي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې، په دې راته وغږېږي کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشي طبابت برخې ته، طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوې دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کې شاید تانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون نو علیکم ته بابا د سبر خرچ د الف نتیا پوری باید د مریض تداوی د پاره د تا په یاد وسی نو ته چې درې کال است د تبابت نه لری کیږي نو ته د ټول اغز د کروشان نه لری کیږي دا لړې ته نه خطا خوري نو کله دا لړې ته نه خطا او فړلنو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي کنه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چکمه هیله هغه هیله در نه ځي لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي بیرته دوه هفته کې مکتب ته زړه نه کیږي لاړ شي نو د یو ډاکټر دپاره چې دومره درس نه لري اوسیږي بیا له خیره چې څه وخت به پوهیږي شته نشته دا وخت بیرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسیږي او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري زده کړې دوره دا خاص غزواني وخت کې ده که نه چې دلته نیورونونه ډېر اوسیږي د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه وي که جلکۍ کاله کي مثلا واده یې نه یې کړی د ژوند مسؤلیتونه یې نه یي نو دا هماغه خاص وخت د زده کړې دپاره نو دومره کلونه چې پوزي نو دا بیرته د ده بیرته زده کول بیرته ځان تب کې داخلول دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ کله چې دا خبر خپور شي چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول د خلکو وضعیت راته ووایه خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو دا راته ووایه څومره منفي اغېزې وکړ؟
حدودا د ماښام وخت چې موږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکته اول مې باور نه کېده پس چې پوه شوم چې رښتیا ده یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پانتونونه د منګم شروع شم او دغه د دی پرېږدي شاید موږ ته مې یوه لاره پیدا کړي باور کړه هیله مې لاړه ما چې دوه کلنې بعد کړم نو پانتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده هماغسې غم او درد زبان د تېر شوی لکه په خپل پانتون بندېدو مې چې تېر شوی بېرته مې چې سبا ته د خپلو ملګرو وضعیت ولیدل که موږ بعضې همصنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه یا هغه یوه جلکۍ قصه به درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پانتون کې وه دویم سمستر کې پانتون پس ودرېده هغه وخت کې چې طالبانو سر پچې راغلل نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بسته شو نو راته ویې ویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو هغه هم دویم سمستر کې د غږ هغه لحظه به زما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي هغه کورس دروازه پرې وتړل شي بیا یو ډاکټره لاړ شي یا انجینر لاړ شي قابلګي شروع کې قابلګي دروازه پرې بنده شي نو د دومره استقامت به نور لکومه شي چې هر وار غورځېدو سره دا غواړي بېرته ودرېږي او بېرته وغورځول شي دا خو ډېره سخته ده.
بله دا راته وایي چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلند افغان ښځو او افغان نجونو سره کېږي؟
نو دا خو خبره ده چې ټول افغانان ذهن کې ده د ټولو هغه افغانانو چې علم لري د ټولو افغانانو چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهېږي هغه چا چې اسلام مطالعه کړی هغه چې قرآن کریم مطالعه کړی هغه چا چې حدیث مطالعه کړی د اسلام شروع د اقرا سره شوی حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده نو کله چې مسلمان اوسیږي د علم په اهمیت پوه شي بېرته افغان اوسیږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي نو همدا چرت ده موږ ته چې ولې داسې کار کېږي څه مشکل ده لکه داسې پانتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي هم شاګردان یعنی ټول هغه حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کښېني هغه ښځه وه کانتین کې چې هغه بسکټ شاګرد ته ورکوي هغه ښځه وه تر تلاشي د ځایه پورې هغه ښځه وه نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چاپ مخ وتړل شي نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته که نه د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه نو دا هغه څه دي چې موږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوي چې موږ یې په علت پوهېدی موږ به د علت دپاره افغانانو به د علت دپاره یو کار کړی وو چې علت یې نه ده معلوم.
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان مېرمنو باندې فشارونه راوړي څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوئ د طالبانو د حکومت؟
نو خبر دې ستا کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده کوم حکومت چې عدالت نه هغه به چپه کیږي که نه نو دلته عدالت په کار ده د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت په کار ده چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپریس کیږي دومره سرزنش کیږي چې هغه ته د مکتب د شپږم سم نه پرېښودل کیږي هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي هغې ته د عده اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي نو دلته عدالت نشته نو دا خو معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان هغه افغان چې د علم ارزښت پوهېږي، د اسلام په ارزښت پوهېږي، د هېواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف دی.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابته سوې ده په دغه تیرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایي؟
که مونږ دا نسل له منځه ځي، د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوان نیرو یو، ځوان انرژي یو د افغانستان د پرمختګ دپاره، خیر مونږ د اجازه نه یو. خو یعنی فرض مثال د مونږ اجازه نه شوه، نو دا ګړۍ خو به داسې ادامه نشي ورکولی. څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې ته د علم دروازې په مخ وتړي؟ نو بیا خو هماغه د اسپ او د خړو خاورو وختونه شو چې درس پکې نه و. نو یګانه شی چې یو کشور یو ځای پیشرفت ته رسوی شي هغه علم ده. نو بس همدا هیله مې ده، خیر که درې کاله ضایع شو، خیر که څلور کاله ضایع شي، خو دا د علم دروازې دي، یو پیشرفت دروازې دي، د یو بل سره احتیاج نه اوسېږي. نورو کشورو ته مونږ کومک کوو، په دې چې مونږ همیشه که یو چې د نور کشورو خیرات ته ممکنو، د بانک جهانی خیرات ته کینو، د آسیایی کشورو خیرات ته کینو، د اروپایی کشورو خیرات ته کینو. نو بس نام دا هیله مونده چې دروازې خلاص شي، که هر رقم سره دوی غواړي، په هر حجاب کې، په هر نظام کې، بس فقط دومره دې وشي چې د علم دروازې د خلکو پر مخ خلاص شي.
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې په برخه کې وي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دو سره د دو په مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید و شرط. دو د هر چا نه په ده باندې ښه پوهېږي چې ښځه د تعلیم حق لري که نه، ښځه د ډاکټرۍ حق لري که نه لري. خو مهمه خبره ده، اساسي خبره دا ده چې دو خپل جهالت او خپل هغه حماقت چې دو په زړه کې لري هماغې عقدې نیولې دي، او دو غواړي چې د ښځو نه، اوس په دې مونږ هم نه پوهېږو چې دو د ښځو نه په کوم جزا او په سزا کې دو نیولې دي، یا کوم شي بدل غواړي چې د ښځو نه یې واخلي. ځکه چې یو انسان په ده باندې پوهېږي چې د ښځو تعلیم واجب دی، د ښځو تعلیم د دو حق دی، د ښځو تعلیم کورنۍ جوړوي، د ښځو تعلیم اولادونه جوړوي، بیا دو مخه نیسي. نو یوازینی شی چې مونږ ویلی شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملا صاحب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځان ته ورکړی دی، ملت نه دی ورکړی، مؤمنانو نه دی ورکړی، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځاینه چې نه سر لري، نه بسر لري، نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا ده چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شي، د مسلمانانو دپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي. دغسې یو فرمان به دا راوباسي. او که ستاسې یاد ما په اول برنامو کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، او د دې فرمانونو د دغه ښځینه طبقه، دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسېږي، نور دې هم انتظار وکړي، داسې فرمانونه به وړي چې تعجب به ولو. ایمانن درته وایم چې زه په دې دومره دردېدلی یم، زه خپله یعنی لږ مریضم وم. تاسې ایمانن دله وایم چې د دغه حکم سره زما د سترګو نه اوښکې تللي دي، ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل دی، نه د ښځو دغه وضعیت چې دی دا الله پاک حاضر دی چې زما د سترګو نه د ده مسلې سره اوښکې نور تللي دي، ځکه چې خپله عاجزي ګورو، خپله هېڅ نه شو کولی، هېڅ نه شو کولی، او دو د فرمان پسې فرمان، د دو د فرمان پسې فرمان، او هر فرمان یې د ښځو سره د دښمنۍ، هر فرمان د ښځو سره د دښمنۍ، بلکې دا د ښځو سره دښمني نه، بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمانونه دي. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر عمر نه مخکې روانې. یعنی دا په څه معنی؟ دا صرف په ده معنا باندې ده چې د جهالت او عقده د دو په زړونو کې داسې پوخ ځای نیولی دی، او د دو په زړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومنه مهر لګولې د دو په زړونو باندې، د دو په سترګو باندې، او د دو په غوګونو باندې. نو ولې وایي دو نه حق وایي، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دو باندې هماغه مهر لګول شوی دی، دو حق ویلو تم عاجز دي، نشي ویلی حق ویل، او حق اوریدم نشي، تحمل نه لري، او حق ګوري نه، ځکه چې دا الله پاک وړاندې کړی دي، او دا صفت الله پاک چالو لویل دی. الله پاک منافقینو ته دا صفت ورکړی دی.
درنو دوستانو، نې
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اړونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
چه در گو